د مهم خبرونو سرټکی. په بامیان کې د بهرني سړیانو وژل کېدو ته خبرګونونه. یو شمیر هیوادونو، اروپایي اتحادیې او ګڼو کسانو په بامیان ولایت کې د بهرني سړیانو او د هغوی افغان همکارانو وژل کېدل غندلې دي. اسرائیل ته د وسلو د ورکولو غوښتنه. د امریکا د استاذ جرګي ولایته تشویق کړي چې له مخې به یې پر ولسمشر بایډن فشار راوړل شي څو اسرائیل ته د حماس په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولېږي. او د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې د افغانستان ګډون. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شلو اوریز جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته رسیدلې ده.
السلام علیکم د آشنا تلویزیون پښتو خبری ټولګه ته خراج لاست. نن شنبه د 2023 کال د می د میاشتې 13 نیټه ده. زه وحید فیضی یم. په بامیان ولایت کې د دریو بهرنیو سړیانو وژل کېدو د ګڼو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او افرادو غبرګون نه پاره ولیدي. اروپایي اتحادیې په وسلوال برید کې د دغو کسانو وژل کېدل په سختو ټکو غندلی دي. د طالبانو کورنۍ چار وزارت وایي چې وسلوال کسان د جمعې په ورځ په بامیان ولایت کې پر بهرنیو سړیانو برید وکړ چې له عملی درې بهرنیان او درې افغانان وژل شوي دي.
په بامیان ولایت کې د بهرنۍ سیلانیانو وژل کېدو ګڼ کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونه راپارولې دي. سره له دې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نه دی ویلي چې وژل شوي سیلانیان د کوم هیواد اتباع دي، خو د اسپانیا حکومت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې وژل شوي کسان د اسپانیا اتباع وو. د یاد هیواد لومړي وزیر پیدرو سانچز په ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې په افغانستان کې د اسپانوي سیلانیانو د وژل کېدو په خبرې ټکان خوړلی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویس په خپله اکسپانه د دې حملې په اړه د خوښنې ترڅنګ د ملکي افغانانو او بهرنیو قربان شویو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاته کړې ده چې تاوتریخوالی د حل لار نه ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شازافیری کارن ډکر هم په خپله اکسپانه دا برید بزدلانه بللی دی. ډکه ویلي چې افغانستان ډیر تاوتریخوالی تجربه کړی دی. اروپای ټولنې هم د ویلامې په خبرولو سره د بریټ په کلکو ټکو غندلې دی. د یادې ټولنې په ویلامې کې راغلي
موږ د هغو کورنیو په غم کې شریک یو چې خپلوانې په دې بریټ کې وژل شوی او یا هم ټپي شوی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په یو پیغام کې ویلي چې په بامیان کې په بهرنیو سیلانیانو او ملکی وګړو په وسلوال خونړي بریډ یې ټکان خوړلې او په دې اړه مرسته کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په خپل اکسپانه دا برید یو ترهګریز برید بللی او هغه غندلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د برید پخلای کړی دی.
د بامیان ولایت ښار په مرکز کې 13 ورځ مازیګر نه معلوم وسلوالو پر عامو خلکو ډزې وکړې چې له بده مرغه درې تنه افغان وګړي او درې تنه بهرني سیلانیان ووژل شول او په یاده پیشه کې درې تنه افغان ملکیان او څلور تنه بهرني سیلانیان ټپیان شول.
د طالبانو حکومت که څه هم تل په افغانستان کې د امنیت د تامین ډاډ ورکوي، خو د پوځي چارو یو شمیر شنونکي د امنیت دا ډاډ کاذب بولي.
طالبان چې د امنیت تر اوسه لافي وي، موږ وینو چې ورځ تر بل دوی د امنیت پر اوسه کې پاتې راځي. او علت یې دا دی چې دوی نه په استخباراتي لحاظ او نه په امنیتي لحاظ دا ظرفیت لري داسې پیښې مهار کړي. درې کاله پرسوله چې طالب لا پر طالب ملا باندې اتکا کړې ده، نه نړیوال مشروعیت لري نه داخلي.
د بامیان مسله د دوه لحاظ څخه ډیر په اهمیت ده. اول دا چې د طالبانو امنیتي سیستم یې د چالش سره مخ ته کوي. دوهم د سیاحتونو کسان سیلانان چې راځي نور به افغانستان کې په ډیر احتیاط سره راسي چې دا یو عایداتي مسله وه. دوهم مسله دا ده چې زه یقین او باور لرم چې په دې کې د داعش خراسان لاس دی او داعش خراسان د پاکستان د خوا څخه تقویه کیږي او پاکستان پر دې مسایلو باندې مطلقاً نقش لري.
طالب چارواکي وایي چې د پیخي په ځای کې څلور شکمن کسان نیولي او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. که څه هم تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بامیانو د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او د طالبانو حکومت یې هم پراپر چان نه دی اچولی، خو تر دې مخکې او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د اکثریت شویو خونړیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې پر غاړه اخیستی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د نیو ډهلی د افغانستان د مطالعاتو د مرکز استاد راګیو شرما د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې هند او طالبان د پاکستان د تورونو سره سره چې وایي هند په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو تعمیل کوي د یو بل سره تعامل غواړي. ښاغلی شرما وایي چې هند د خپلو ملي ګټو لپاره د طالبانو سره تعامل غواړي او د هند د نوي حکومت د راتګ سره به دا تعامل نور هم ژور شي، خو زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به په نږدې راتلونکي ونه شي. نظرانې یوسفزی د ښاغلي راګیو شرما سره مرکه کړې چې لیدو ته ستاسو پام راګړو.
ډېره مننه ستاسو وخت نه. هند د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د تمویل په اړه د پاکستان تورونو ته څه ځواب وایي؟
This has been a long running accusation.
Pakistan de ugde mode rahi sida turuna lagawi de hind pakhwani lumri wazir Manmohan Singh dawre ki de Pakistan pa us da masala raporta kade wala pa de mauzu de Sharmul Sheikh pagunda ki ham khabari shwi wi aw Afghanistan ki bad hind par consul garai turuna lagawal kedal che de Afghanistan la pa Pakistan ki de tarah garai la para karawal kegi khubri turuno der lag bawar ke de zaka che Pakistan na de tawani de le ki de idadam la tara aw sabita ul la para kum kara shawahid sharik li
de Taliban sara د هند اوسنۍ اړیکې راته وایي چې څنګه دي او دا د وخت سره څنګه بدلی شوې دي؟
ویل انډیاز ریلیشنشپ
طالبانو د وخت په دې دوهمه دوره کې د هند اړیکې له هغه څه سره توپیر لري چې د نویمې لسیزې کې دوی په لومړي ځل په واک کې وو. هغه وخت موږ له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې نه درلودي او د رباني په مشرۍ د پوزیشن د متحدې جبهې سره هند په یو معاملې کې وو. اوس د هند له طالبانو سره خپلتیا د ډیرو نورو هیوادونو په څیر تغییر کړي. اوس هند خپل ملي ګټو خوندیتوب ته ګوري او زه فکر کوم چې هند باور لري چې د طالبانو سره خپلتیا به د دوی په ګټه وي. موږ په هیګو چې په حقیقت کې افغانستان کې هیڅ بل سیاسي ځواک د طالبانو سره په حکومت کې برخه نه لري، خو د طالبانو مخالف مشرانو څخه هیڅ یو هم په افغانستان کې شتون نه لري او په دې نوې ډرامایي ستراتیژیک وضعیت کې د افغانستان ټول گاونډي هیوادونه د طالبانو سره خپلتیا لري. ایران او روسیه له دې کبله په هند نیوکه کړي چې د طالبانو سره مخالفت ته دوام ورکړي دي، نو ځکه اوس هند د طالبانو سره اړیکې لري.
آیا تاسو دا غواړئ چې هند د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو پر مخ روان دی؟
I would not say they would best to
زدا نه وایم چې هند به طالبان په رسمیت پیژني، مګر دوی په کابل کې د چارواکو سره خپل دي او زه فکر کوم چې هند به په افغانستان کې د نړیوال اجماع له ګډوډولو پرته د خپل ملي ګټو په تعقیب کې محتاط وي. نو تاسو به د طالبانو د حکومت په رسمي پیژندنه شر و نه وینئ، مګر په ښکارا ډول کېلتیا بغړندې شي. په ځانګړي توګه ورسته لدې چې رواني عمومي ټاکنې چې د جون په میاشت کې به پای ته ورسیږي او نوې حکومت به جوړ شي، نو د طالبانو سره وخیلتیا لا ډیر شي. خو فکر نکوم چې د دوی حکومت به په رسمي توګه وپیژندل شي.
آیا دا راته وایي چې د هند پالیسی جوړون کې په دې باور دي چې طالبان د نوې مدلسي زنه بدل شوې دي او هم د بشري حقوقو او د میرمنو د حقوقو خبره کوي شي، نو حکومت او ولسه فکر کوي؟
ویل to begin with
the hairanti khabar da da che hind sara le de che le geografiyai aw kulturi palawa da afghanistan sara nik de da afghanistan aw da khalko paada der malumat na lari aw da saka che ta su pohe gai da afghanistan paada fikr pa barakha ka che da rasano yul lari judi gi khud ha khalko pa menski che afghanistan le nik de mutaliya kawi doi poha lari aw za fikr kum che do hukumati idaro pa zini barko ki da poha ham maujooda da che taliban na di badal shwi za fikr kum che doi tol pa de pohe gi che da yow sagdari za ideology چکه ډاله ده او هغه څه چې طالبان خودلی سختدریزي ایدیالوژي ته وفاداری ده. بیا هم زه فکر کوم چې د هند دولت له دوی سره خپلتیا غوړه کوي، ځکه چې دوی احساس کوي چې د ملي ګټو لپاره باید دا کار تر سره شي او کوم څه ته چې هند ډیر پام کوي هغه چین او پاکستان دي او نو غواړي چین او متحد پاکستان یې د هند په شمال لویدیځ سرحد کې په بشپړه توګه آزاد چلن وکړي.
آیا هند د داعش او د سنور ډلو لکه القاعده او نور ډلې د دوی د فعالیتونو په اړه باندې په هند کې څه نظر لري؟ آیا دوی اندېښمن دي؟
آی ثینک
زما په فکر دا یو اندېښنه ده، خو اوس مهال په افغانستان کې د نن داعش یو دومره ستر ګواښ نه دي. زما په فکر تر ټولو لوی ننګونه چې په کار ده د سیمې هیوادونو په اړه فکر وکړي هغه د طالبانو له خوا د تعلیم په نصاب کې د بدلونونو سره د افراطي فکر رامنځته کول دي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په لویه کچه په ټولنیز وضعیت کې بدلونونه روان دي، طالبان په واک کې دي. زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې په وګد مهال کې به یو لوی ننګونه رامنځته کړي چې د هند په ګډون هیڅ یو هیواد واقعا د مقابله لپاره چمتو نه دي او باید دې ته فکر وشي.
په نور خبرونو کې د غور ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د جمعې د ورځې مې ولسمې د سخت اورښت وروسته په راوتلو سیلابونو کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. طالبان د حکومت د کډوالو سریدونکو چارو وزارت د شام په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولایت د مرکز فیروسکو سربیره د دولتیار تولک دولینا مرغاب او لالو سرجنګل ولسوالیو کې د جمعې د ورځې سیلابونو کې د 15 تنو د مړینې ترڅنګ خلکو ته ډیر زیات مالی او ځاني ازانی زنه اوختیدی. د دغه وزارت د وینا له مخې په سیلابونو کې پیښ شوی ځانی او مالی زیان په اړه د دغه وزارت د شمیرنې ورستۍ نه دی او ممکن د تلفات شمیر د دې څخه نور هم لوړ شي.
سیلابونه کې د ورځې ویګه ساعت 7 شوم شروع شو ته د شپې خسارات بسیار انګفتي به مو مردم وارد کړي که زموږ شوم تر تاثیر کې مشاهده میکنید. اته خانه ها ویران شده دیگه کسی به خاطر نهاب نان چینه برای اطفال برای مردم
بارندگی زیاد چه شدید چه دواز هم خوب بود که ما به خانه میدیم به خانه حاضر بودیم که سیلاب برسید دمید بسیار سرهای مردم تخریب کرد بسیار زندگی مردم درباد کرد نی شال من نی جیل من نی هیچ چینه من نگم مال و گو و گسپند همه را از بین بورد دکانهای مردم خراب شد سرهای مردم خراب شد زندگی مردم خراب شد دی و درخت مردم خراب شد.
په پیښور کې د افغان نجونو او مېرمنو په یو هنري نندارتون کې ګډون او د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ګډون په اړه رپورت او خبر لرو چې تر یوې دمې وروسته خپرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته خپل دورځنی سفر د جمعې په ورځ په داسې وخت کې پای ته ورسوه چې بیجینګ او مسکو د یو بل سره د ستراتیژیک مشارکت او د واشنگټن لخوا د ویجاړوونکي او خصمانه فشارونو په وړاندې د همکارۍ ژمنه وکړه. د دواړو مشرانو د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر وویل مسکو چمتو دی چې له بیجینګ او په سیمه کې د نورو هیوادونو سره د څو قطبي نړۍ په لور کار وکړي. په داسې وخت کې چې د چین ولسمشر وویل دواړه هیوادونه ژمن دي چې نړیوال حکومتداري په سم لوري پرمخ یوسي. یو شمیر شنونکي وایي پوتین او شی هڅه کوي چې وښایي چې د بیجینګ او مسکو ملګرتیا په نړیوال سیستم کې د خیر ښه ځواک دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف ښار کې د مې میاشتې له 10 منټې څخه راهیسې چې روسي ځواکونو ځمکني عملیات پیل کړي لږ تر لږه 10,000 کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي دا برید کېدای شي د پراخو بریدونو لومړۍ څپه وي. ولسمشر زلینسکي وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې له تېر اونۍ راهیسې روسي پرې پراخ بریدونه پیل کړي دي لا هم ستونزمن دی خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت او د اسرائیل پاوځ وایي د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې د اردن د لویدیځ غاړې د کډوالو په جنین کمپ کې یو جګپوړی غړی اسلام خمیسه چې د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی و خاورو ته وسپارو. د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت وایي په دې برید کې 8 فلسطینیان ټپیان شوي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. رویټرز خبري اژانس د دغه فلسطینیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیل پاوځ هم دا برید تایید کړی دی. د امریکا د اساس جرګې چې جمهوریت غوښتین کې پکې اکثریت دی د پنځمه پورز دی ولایت تصویب کړ چې لمخې به پر ولسمشر بایدن فشار راوړي چې اسرائیل ته د حماس په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولېږي. د ولسمشر بایدن حکومت تیر اونۍ اسرائیل ته د وسلو د ایوی جو پی لیګل وزنډول. د کار د اسرائیل او حماس ترمنس د جګړې په ومه میاشت له اسرائیل څخه د امریکا د ملاتړ په اړه یو ځل بیا بحثونه تاو د کړی دی. په دې اړه د امریکا په کانګرس کې د امریکا غک خبريالي کاترین جیپسن د راپور پښتو ژباړه ستاسو پام راګرځوم.
کله یو خو د امریکا په کانګرس کې د اسرائیل سره د مرستې په اړه بحثونه زور اخیستی دی. لبل خو د څور زو رئیس د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل بریدونه زیات شوې دي. د امریکا د استازو جرګې داسې یو قانوني لایحه تصویب کړې ده چې د امریکا له حکومت څخه غزې ته د پوځي مرستو لګول غوښتنه کوي. دا لایحه تیر اونۍ اسرائیلو ته د وسلو د وی جوپې تر ځنډولو وروسته تصویب شوه. د دې اندېښنو له امله چې اسرائیل به پر رافه کې د یو بشپړ یرغل پر مهال دوه بمونو ګټه واخلي سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د بمونو د وی جوپې لیږدول وځنډول. د غزې له نورو برخو زیاترو فلسطینیانو پر رافه کې پناه اخیستې ده. د امریکا د استازو د جرګې رئیس مایک جانسن وایي چې د بایدن حکومت د اسرائیلو سره مرستې له سره پیلوي.
د بایدن د کارونو پایلې مطلقاً سرچپه دي. دا پریکړه د نړیوالو پایلو په درلودلو سره ویجاړونکې پایلې لري. کاري خبره دا ده چې دا پریکړه په سیاسي محاسبو ولاړه ده.
سپینې ماڼۍ دا اونۍ اسرائیلو ته د $1 میلیارډ پر ارزښت د وسلو لیږل منظور کړل. سپینه ماڼۍ وایي چې د وسلو په لیږلو کې ځنډ د امریکا او اسرائیلو ملګرتیا نه بدلوي.
ښکاره خبره ده چې د امریکا ولسمشر د اسرائیلو سره پر ژمنې باور لري او موږ هم همدارنګه باور لرو چې د اسرائیلو د امنیت پر تړاو د امریکا ژمنه پیاوړې ده. موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې اسرائیل ټول هغه څه چې د حماس په ګډون د خپلو دښمنانو پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري ویلري.
د 13 اکتوبر په منټه حماس پر اسرائیل په خپل برید کې 1200 اسرائیلیان چې اکثریت یې ملکی وګړي وو ووژل. اسرائیل د حماس برید ته په جواب کې په غزه کې 15,000 خلک ووژل. د اسرائیل د ځوابي برید لامل د اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ د امریکا د کانګرس یو شمیر دیموکرات غړي په زیاتیدونکو توګه اندېښمن کړي دي.
پرایم منسټر نتنیاهو هاز روئند
د اسرائیل لومړي وزیر نتنیاهو د نړۍ ملاتړ برباد کړ. پرځای د دې چې پر برمته شوی خلکو تمرکز وکړي، نوموړي خپل پوځ ته اجازه ورکړه چې روغتونونه، امبولانسونه او د خلکو کورونه بمبار کړي. د امریکایانو په ګډون خبریالان او مرستندوی کارکونکي د وژنې له لارې دا کار ترسره کړي. د اعتدال ترازو پرته د دې چې په نظر کې ونیول شي چې څه کوي، د یو ملت لوري ته نه کېږي.
یو تاریخ په امریکا غږ ته ویلي چې له اسرائیل سره تل د امریکا مرستې د دغه هیواد له خوا د کړنو او د حساب ورکونې په اړه له اعتدال سره ملي دي.
دا سند چې د امریکا حکومت اسرائیل سره له 500 شپته میاوې میاتېمي او اوس پورې مرستې پرته له قید او شرط کوي. د امریکا ولسمشرانو لکه ایزنهاور، جیرالد فورد او ریګن په ځانګړي ډول جمهور غوښتونکي اړو چې بیرته اسرائیل ته ورشي او ورته وایي چې امریکا د هغه څه له عمل چې اسرائیل ایلو په منځنی ختیځ کې کول نه ده خوشاله.
د اسرائیل له خوا د غزې په شمالي برخه کې د جګړې د بیا له سره پیل کولو د امریکا د استازو د جرګې له خوا منظور شوې لایحه د امریکا په سنا کې چې هلته ډیموکراتان اکثریت دي د منظورېدو چانس کم کړی دی. د امریکا په سنا کې ځینې سناتوران د زغم غوښتنه کوي.
امریکا پر افغانستان باندې برید کې باید برخه وانخلي. دغه برید به په زرګونو معصومو خلکو د وژنې او په غزه کې د موجود بشري ناورین د لا پسې سختېدو لامل شي. دا د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیلو دواړو لپاره یو اخلاقي او ستراتیژیک ناورین دی.
د امریکا حکومت د پنشن به پورز د غزې په ساحل کې د یو بندر د جوړولو د کار د بشپړېدو خبر ورکړی دی. دا بندر به فلسطینی ملکیانو ته د اړینو بشری مرستو پر سوالو کې کومک وکړي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا د ولسمشر په ټاکنیزو مبارزو کې ډیر کم داسې موردونه شته چې ولسمشر جو بایدن او د ډونالد ترامپ ټاکنیز ټیمونه پکې هم نظر دي. په دا کې یو د جمهوریت اسات لپاره یو فعال خپلواک کاندید رابرټ اف کینیډی دی چې د مشهوري سیاسي کورنۍ غړی دی او دواړه په اړه باور لري چې هغه به یوازې په ټاکنو کې خرابې رامنځته کړي. د امریکا غاک د خبريال سټیف هرمن د رپورټ پښتو ژباړه پام وکړي.
په امریکا کې سرویګانی خای چې شاوخوا نیمایي سبت شوی رای ورکونکو ویلي چې که چانس ورکړل شي دوی به د دې کال په رایو کې د ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په ځای بل څوک غوره کړي.
که تاسو دا تصور کړئ چې دا هیواد به د نومبر په میاشت کې څنګه ښکاري که چیرې ولسمشر ترامپ یا ولسمشر بایدن وګټي، نفاق به دوام ومومي، غصه، ویره، ګډوډي او ټولنیز درز به دوام وکړي. د دې د پای ته رسولو یوازینۍ لار زما د نوماندۍ د کامیابېدو له لارې ده.
د ولایلاجا اسبه اختلال لامل د کینیډي غږ درن شوې ده. هغه د خپلې ناروغۍ لامل د دیموکراتیک ګوند په ابتدایي ټاکنو کې د برخې اخیستنې نه دی منل شوې.
Robert F. Kennedy Jr. is not going to be the next
one. Georgetown Pohantun Professor Hans Noll, the Noro Siasi Pohanu Sara Muafik Te Wach Robert F. Kennedy Baratlun Ke Ulis Mashar Navi. Kho Biden Aw Trump Kampayn Dwaan Lade Kabalan Dekhman Di Che Daraya Pa Paano Da Kennedy Numba Pa Haga Ayalatun Ke Che Da Sخت Mokabile Ahtemal Pa Ke De Da Haga Yau Sozara Rai Hum Bad Aghiz Walari.
change the outcome of that state.
دا کیدای شي د دې یالت پایلی بدل کړي که چیرې دا یالت په کافی اندازه لوی وي او په ټاکنو کې مقابله خورا سخت وي کوم چې موږ یې تمه کوو نو دا کولای شي د سیالۍ پایلی بدل کړي.
د کینیډي د کورنۍ غړي د رابرټ کینیډي په دې پریکړه خوښ نه دي او هڅه کوي چې هغه په ټاکنو کې د ځان نومولونه منع کړي. په دې مخالفت کې د خپلواک نوماند خور کیری کینیډي هم شامل ده.
مونږ غواړو خپل احساس په ډیر روښانه توګه تاسو ته ووایو چې د امریکا لپاره غوره لارې د نورو څلورو کلونو لپاره د جو بایدن او کاملا هاریس بیا انتخابول دي.
پروفیسر نول وایي چې د واکسینونو او د کرونا د وبا په اړه د کینیډي لانچمنی ویناوي او د هغه د پلار او تر د وژنې لکبله هغه ځینې ملاتړي راجلب کړي دي. د کینیډي ټیم د امریکا غږ غوښتنه رد کړه چې د نومان سره مرکه وکړو او ویل چې کمپاین پریکړه کړي چې دا مهال هغه یوازې د متحده ایالاتو هغه مطبوعاتو ته مرکه ورکوي چې د امریکایي لیدونکو لپاره وي. دا د سپینی مانی خبریال سٹیو هرمن د رپورٹ پښتو ژباړه نظرانی یوسف سی امریکا غږ.
ډیر مننه چې تاسو پر زموږ خبرونه ګوري. زو په خبر ده په خبر کې یو هنري نندارتون جوړ شوی چې په کې افغان نجونو او میرمنو خپل استعدادونه او هنري فعالیتونه نندره ته وړاندې کړي دي او په ورته وخت کې جنو افغان نجونو په خپل هیواد کې ل خپل حقوق څخه د محرومیت ګیله کړې ده. مسکا صافی پاړه ریپورت چمتو کړي.
په پیښور کې دغه یو ورځنی هنري نندارتون د یو شخصي ادارې د درې کلنې پروژې پایله ده چې په ځانګړي ډول افغان مېرمن او ونجونو ته په وړیا توګه په خیاطۍ، سنگار، کمپیوټر او نورو هنرونو کې وده ورکول دي.
د غنندرتون کې چې بیلابل هنري توکي ننداري ته ایښودل شوی د افغان او ځای مېرمنو د هنرونو او هڅو یو ښه بیلګه ده چې پر خپل اقتصاد چلول شي.
د نندرتون کې د ویدا په نوم یو افغان سوداګر د افغانستان دودیزی جامې او غاڼې ننداري ته ایښيدي.
بیوتیشن هم هستم و هم شیرم که هسته و خیاطی و چیزا نگال خواستم که اگه آنلاین پیج داشته باشیم. زیاد کلاینت داریم از خارج هم هست، از پاکستان، از کل جای هست کلاینت داریم. جور میکنیم، آردر میگیریم، برشان روان میکنیم. دیگه اگزیبیشن اینجا آمدیم امروز بسیار خوب است، خصوصا بر خانما بسیار خوب است. یک جای بسیار سیف میباشن، آدم میتونه که یک چیز خوب بتونه با یک نفر بفروشه. بخاطر که ما نمیتونیم که سرکا بگردیم سامانای خود گرفته و یک پروگرام اکا بسیار خوب است که بر ما جور شده.
ټول خمیرمن خپل چکم سیزونه راوړي دی، هغه خرسه او خلکو ته خیر ډیر خسته خسته سیزونه زیورات دی او کالی دی چې راوړي دی خرسه او دلته ټول خلک راغلي دي دیدن لپاره. نو هر میرمنه دا حق لري چې خپل یو غزن ته جوړ کی چې خپل لاسو باندې کار وکړي او خپل فیوچر آینده ځان ته جوړ کړي.
په دې نندارتون کې افغان نجونې د افغانستان او پاکستان د مېرمنو توپیر یوازې په فرصتونو او ورکړل شوو حقونو کې ویني او له دې رنځه شکایت هم لري.
ما خانمایی هستیم که دپرشریم از ایژوکیشنی که ما باید داشته باشیم چیده که حق ماست. تمام زحماتی که اینجا کشیدیم امروز برای ماش گذاشته شده و این میشه که یک فروش خوب برای افغانای ما شده. مثلا زحماتی که میکشیم دیده شده و از این ماشگاه ما خودم شخصا ما دیجیتال مارکتینگ خوانده بودم و اینجا امروز به خاطر یک سرتیفیکیت ما را بگیریم و زحمات ما دیده شده. یعنی مثل ما که زحمت کشیدیم اینجا خواندیم و دیده شده و یک جاب اپورتونتی برای ما پیدا شده و ما بتونیم یک وظیفه خوب اینجا پیدا کنیم از اون درسی که خواندیم. فرق ما افغانا با پاکستانی مثلا فرقی نداریم، فقط ای که ما را از اساسات ما محروم میکنن ولی پاکستانی ها و هر چیزی که بخواین آزادی بیان دارن و آزادی کار دارن، هر کاری که میخواین میتونن بکنن ولی ما آزادی را نداریم.
د دې پروژې یو همکار او د یو خونیز مرکز مشر محمد نور وایي د پروژې د ښځو د هنري استعدادونو په وده کې مهم رول لوبولې دی.
موږ چې کوم کورسز چلولیو دا ټولم د هوپ 87 طرف نو او د دې موږ له دغه تقریبا 600 پور شاګردان راکړه چې هغه موږ ټرین کړل او د کې 90% افغانانو انجینری پکې د 13 کالونو ته 15 کال پورې او هغه ته موږ د بیوټیشن د ټیلرینګ آرټ اینڈ کرافت کمپیوټر ټریننګونه ورکړل.
پاکستان ته کډوالو شو نو او پخوانی او افغان مېرمنو او انجونو ته دا ډول هنرونه ورزده کول هغه څه دي چې اوس په افغانستان کې ور باندې بشپړه بندیزونه یا محدودیتونه دي. مسکا ساپای امریکا غاک پیښور.
او د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان له څلور کلونو وروسته نن شنبه افغانستان ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا راشد خان د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو او نورو مصروفیاتو له کبله نه وتوانېدلی چې په تیرو څلورو کلونو کې هیواد ته سفر وکړي، خو نن سهار کابل ته ورسید او د کرکټ بورډ مسؤلینو او مینهوالو هرکلی وکړ. راشد خان به د 2024 کال کرکټ شلو اوریز سیالیو نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډلې مشري هم وکړي. په همدې تړاو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شلووریز جام کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز یا غرب الهند ته رسیدلی دی. افغانستان په دې ټورنمنټ کې چې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي د کوربه هیواد ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پی این جی سره په یو ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او د کرکټ شنونکي هیله لري چې افغانستان به د تیر نړیوال جام په څیر په دې جام کې هم ښه وځلیږي. نور حال د متولا عابد په رپورټ کې.
په کابل کې د قوشتېپی د کرکټ شلوریز لیگ غوره لوبغاړی حضرت الله زازی هیله مند دی چې دا هغوی دغه وړتیاوې او هڅې به د کرکټ نړیوال جام لپاره د دوی لپاره ډېرې ګټورې تمامې شي.
چې ورلد کپ را روان دی او احتیاطي لوبغاړو کې هم احیانن کا چیرته ماته موقع په لاس راځي، نو دا کوم فارم مې چې دا کوم ټورنمنټ چې مالو لوبو له خیره سره همدې فارم سره همدې کانفیډنس سره به زه انشاءالله ورلد کپ تم ځم او تر څو هغه کومې پخوانۍ کوم بیټنګ مې چې پخوانۍ کوم لوبې مې چې کولې هغه بیرته شروع کړم.
د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم په احتیاطي لوبغاړو کې شامل ځوان لوبغاړی صدیق الله اتل هم وایي چې د کابل لیگ کې د دوی ډیر ښه تمرین وشو او که فرصت ورته پیدا شو نو نړیوال جام کې به هم ښه وځلیږي.
زبردست ټورنمنټ چیلنجونه ډیرو ځکه خلک هم پرفارم غواړي او خلک سرازیم دلته خېلو به غواړي او بالران هم مخالف بالران ټولو ټیمونو کې ډیر بیلنس بالران او بیلنس بیټسمینان نو یو پورال کې یو ښه سناریو ښه خوندور ټورنمنټ.
بلخو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خانه لوبغاړي حستی کول عابد وایي چې د کرکټ نړیوال جام لپاره انتخاب شوی ټیم کې باید ځوانو او مستحق لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی وي.
لوبډل لپاره کې به د څنګه وایو چې یا کبي لوبډل دا یا بیټنګ شوبه کمزور ده یا بالینګ شوبه بالینګ خو د افغانستان همیشه یو کوي نقطه ده. بیټنګ به خامخا لکتون د خارېږي په کار وچه افغانستان کرکټ بورډ د شلوري نړیوال جام لپاره کیسی دانو شته دي په نظر کې نیولې وي په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ شلوري نړیوال جام چې په یو وخت په امریکا او ویسټ انډیز کې ترسره کیږي د افغانستان لومړی سلور سیالي به په ویسټ انډیز کې وي او د کرکټ شنونکي وایي چې د ویسټ انډیز میدان د افغانستان لپاره ډېر ګټور تمامېدای شي.
There will be tough competition.
افغانستان په خپل ګروپ کې د ویسټ انډیز او نیوزیلند په څیر قوي ټیمونو سره مخامخ کیږي چې دا به ورته یو سخت امتحان وي، خو زه باور یم څنګه چې افغانستان تیرو جامونو کې قوي ټیمونو سره سخت سیالي کړي او ګټلې ده، دا ځل به هم افغانستان د کرکټ نړۍ حیران کړي.
د کرکټ نړیوال شلوور جام کې د افغانستان ټیم د جون په 3 منېټه خپل لوبړی سیالي یوګانډا، د جون په 1 نیوزیلند، د جون په 13 پاپوا نیو ګینی او د جون په 13 د کوربه ټیم ویسټ انډیز سره تر سره کوي. متیو لابد امریکا غږ. 20
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمونه تر یوول سپوري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
اول د سره د آشنا تلویزیون پښتو خبرې ټولګه هم دلته پات رسیدي. تاسو له ملتیا ډیره زیات مننه. تر بیا خې چاره.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.